درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ماسپښین دوی بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ولایت په ولایت پروګرام لرو. دا پروګرام مو هلمند ته ځانګړی دی، خو مخکې تر دې چې ولایت په ولایت خبرونه پیل کړو، د دې سات خبرونه واورئ چې نوریاس نوری چمتو کړی دی.
د څو مهمو خبرونو سرلیکونه په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست او شزافر راس ویلسن یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې د سولې لارې خپلې کړي. ټاکل شوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان پر روان امنیتي وضعیت بحث وکړي. د امریکا د استازو جرګې په لسګونو ډیموکرات غړو د امریکا له ولسمشر جو بایدن څخه غوښتي چې د کیوبا په ګوانتنامو ټاپو کې پوځي زندان وتړي. خبرونو تفصیل په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست او شزافر راس ویلسن یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې د سولې لارې خپلې کړي. ښاغلی ویلسن دغه غوښتنه نن په یو ټویټ کې کړې او ویلي دي چې د طالبانو تاوتریخوالی او کرکه هیڅکله هم د حکومتولۍ د دوام یوه بڼه نه وه. ویلسن زیاته کړې چې د دې ډلې لخوا مخکینی سرپرې کول او اوسني بریدونه او هدفي وژنې د دې ښکارندویي کوي چې طالبان یوازې تاوتریخوالی پیژني او له سورې ویل لري. خاغلی ویلسن وایي موږ له طالبانو غواړو چې سوله غوره کړي. امریکا د 2020 کال په فبروري کې له طالبانو سره یو تړون په دې نیت وکړ چې دا ډله له جګړې لاس واخلي او د افغانستان له حکومت سره د سولې لاره خپله کړي، خو په دې وروستیو کې د دې ډلې لخوا د تاوتریخوالي زیاتوالي د سولې هڅې تر ډېره پکې کړي دي. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان پر روان امنیتي وضعیت بحث وکړي. په دې غونډه کې به چې مشري د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دورهیي غړی هند کوي او هغه د افغانستان د حکومت ناروی او استونیا په غوښتنه رابلل شوي د طالبانو لخوا پر زیات شوي تاوتریخوالي بحث وشي. وسلوالو طالبانو چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو د بهیر له پیلېدو راهیسې حملو ته زور ورکړی، د دې هېواد ډېرې سیمې لاندې کړې او د جګړو لمنې د هرات، لښکرګاه او کندهار په ګډون یو شمېر لویو ښارونو پورې غځولې ده. رویترز خبري اژانس ته د طالبانو درې قمندانانو وویلي چې اوس دې ډلې د کلیوالي سیمو پر ځای خپله ستراتیژي د ښارونو پر نیولو متمرکز کړې ده. اروپایي ټولنې هم پرون په یوه اعلامیه کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتوالی وغانده او په دې هېواد کې د یو پراخ او تلپاتې اوربند غوښتنه وکړه. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر دامینیک راب وایي هېواد به ټولو هغو افغانانو چې د بریتانیا له حکومت سره د کار کولو په ترڅ کې لوی خطرونه په ځان منلي حق ادا کړي. ښاغلی راب دغه څرګندونې پرون په لندن کې په یوه خبري کنفرانس کې د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړې او زیاته کړه:
Anyone that's helped the UK government, we've already
یقیناً هر چا چې د برتانیا له حکومت سره مرسته کړې وي، موږ تر اوسه 2300 وفادار افغانانو ته چې د برتانیا له حکومت سره کار کړی او د هغوی کورنۍ ته اجازه ورکړې چې د هیواد ته ورسي، موږ به دغه پروسې ته دوام ورکړو تر څو دا مسله یقیني کړو چې د پور پرې کولو پر رڼا کې په دغه پروسه کې شفقت او نور شفاف معیارونه په پام کې ونیول سي او د هغو چې موږ ته وفادار پاتې سوي او پر ځان یې لوی خطرونه منلي حق ادا سي.
له افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو سره سم د برېټانیا تر څنګ د امریکا د متحدو ایالاتونو په ګډون یو شمېر نورو هیوادونو هم له دې هېواده د یو شمېر افغانانو چې له دغو ځواکونو یا د دې هېوادونو له حکومتونو سره کار کړی د ایستلو لړۍ پیل کړې ده. تیره ورځ د کاناډا د کډوالو چارو وزیر هم اعلان کړ چې د افغان ترجمانانو په کابل کې د کاناډا د سفارت د کارکوونکو او د هغوی د کورنیو لومړۍ ډله کاناډا ته رسېدلې ده. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د امریکا د استازو جرګې په لسګونو ډیموکرات غړو پرون پنجشنبه د امریکا له ولسمشر جو بایدن څخه وغوښته چې د کیوبا په ګوانتنامو ټاپو کې پوځي زندان وتړي. دغه غوښتنه داسې مهال کېږي چې څو اونۍ وروسته پر امریکا د سپتمبر د 11 د حملو 40 کاله پوره کېږي، هغه حملې چې په نتیجه کې دغه زندان پرانستل شوی دی. 15 وکیلانو بایدن ته په یوه استولي لیک ویلي چې د دغه زندان دوام د دغه هېواد پر شهرت یو داغ دی او هغه بشري حقونو او د قانون واکمنۍ ته د پراختیا ورکولو په برخه کې د دې هېواد ولتیاوې ځان منوي. په ګوانتنامو زندان کې نږدې 800 بندیان ساتل کېدل چې اوس شمېر یوازې 9 بندیانو ته رسیږي. دغه وکیلانو ویلي چې دغه بندیانو عمرونه زیات شوي او هم هغوی اوس کمزوري شوي دي. ولسمشر بایدن په جنوري کې د ولسمشرۍ د لوړې په مراسمو کې دغه زندان د تړلو لپاره پخوانۍ ژمنه بیا تازه کړه. په ګوانتنامو زندان کې یو مهم پیژندل شوی بندي پر امریکا د سپتمبر د 11 د تروریستي بریدونو مشکوک اصلي تره خالد شیخ محمد دی. د جاپان د هیروشیما ښار نن پر دې ښار د نړۍ د لومړۍ اټومي حملې کلیزه ولمنځله او ښاروالي د نړۍ له مشرانو وغوښتل چې اټومي وسلې له منځه یوسي. د هیروشیما ښاروال کازومی ماتسوی وویل اټومي وسلې چې د جګړو د ګټلو لپاره تولید شوي د بشري نابودۍ یو ګواښ دی او که هیوادونه په ګډه کار وکړي کولی شي چې هغه له منځه یوسو. پر هیروشیما د امریکا متحدو ایالتونو د 1950 کال د اګست په شپږمه لومړنۍ اټوم بم وغورځاو چې په نتیجه کې شاوخوا 140,000 کسان ووژل شول. درې ورځې وروسته دوهم اټوم بم پر ناګاساکي واچاو چې په نتیجه کې شاوخوا 70,000 کسان ووژل شول. دغو بمونو جاپان دې ته اړ کړ چې د همدې کال د اګست په 15 د تسلیمۍ اعلان وکړي.
ولایت په ولایت لا ازادي رادیو سره
ولایت په ولایت خبرونه لا ازادي رادیو اوریز اسمت ساروانیم د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. نن مو خبر درلود چې د ولسمشر یو ویاند دوا خان میناپال د کابل په دارالامان کې وژل شوی دی. میناپال ډیره موده په زابل ولایت کې د ازادي رادیو خبري الو په دې اړه کوشش کوو چې نور جزئیات هم پیدا کوو له تاسو سره شریک کوو. خو ولایت په ولایت راګرځو ورسته لدی چې طالبانو په ورسته یو میاشت کې د دې ولایت ټولي ولسوالۍ ونیولې. د ولایت پر مرکز لشکرګاه شارې پراخي حمله پیل کړې. د شار اکثره برخې نیولې دي. په لشکرګاه ښار کې د جګړو له کبله بشمیره ملکی وګړي وژل شوي یا ټپیان شوي دي. مهم اقتصادي مرکزونه سوځیدلي، ګڼ کورونه له خاورو سره خاورې شوي او ډېر ټپیان د جګړې له کبله روغتون او کلینیک ته تللی نه شي. ځینې خلک وایي چې مړي په سړکونو یا کورونو کې پراته دي ځکه چې څوک جرأت نشي کولی چې له خپلو کورونو ووځي. لشکرګاه ښار په وروستیو 60 کلونو کې ډیر آباد شوی وو، خو اوس د دغه ښار په خبرو شویو ویډیوګانو او تصویرونو کې پر لوړو ودانیو تور لوګی ښکاري. زرګونه ښاریان له ښاره په وتلو بریالي شوي، خو لا هم ډیر نور په خپلو کورونو کې بې اوبو او بې خوړو بند پاتې دي. د دې ښار د وضعیت په اړه په دې خبرونه کې د خپلو درنو میلمنو سره چې د هلمند تو مدني فعالان دي خبرې کوو. خو مخکې تر دې چې په دې بحث پیل کړو، د ازادي راډیو د پخواني همکار او د ولسمشر د یو ویاند دوا خان میناپال د تیرور په اړه خبرې کو. اجمل اند امداشي په استودیو کې را سره دی او به ګوري چې د نور جزئیات څه موندلې دي. انسب د پیښې په اړه څه معلومات تازه ترلاسه شوې دي؟
چې افغان چارواکو تایید کړی ده چې د ولسمشر پوخانه ویان د وستي حکومت د رسنیو د مرکز رئیس توا خان میناپال نن د کابل په دارالامان ساحه کې په داسې حال کې چې په یو شخصي موټر کې د کار خوا ته روان وو په ډزو باندې پنخه شوی دی او وژل شوی دی. تر اوسه پورې جزئیات ډیر تازه دي. خدام ویل کېږي چې یو بل کس ورسره ټپي دی. خپل دی دوا خان میناپال وژل کېدل په دې پیښه کې تایید شوی دی. دوا خان میناپال د ولسمشر محمد اشرف غنی د تیرې دورې د ولسمشرۍ له پایل راهیسي د ده ویان د ویان مرستیال او تل به د ارګ پاستازولۍ باندې له رسنیو سره معلومات شریکول. په وروستیو څو میاشتو کې نوموړی که څه هم د دولت پاستازیتوب باندې غږېده او رسنیو سره معلومات شریکول، خو یوه نوې دنده ورکړل شوې وه او هغه د افغانستان د حکومت د رسنیو د مرکز عمومي مشرتوب و چې خبرې کولې. دوا خان میناپال د وسلوالو طالبانو سره د پاکستان د تړاو یو له منتقدونو نه و او په دې اړه باندې پرله پسې هم په خپلو ټولنیزو رسنیو کې څرګندونې کولې او هم یې له رسنیو سره کولې. هغه په دې اړه باندې چې پاکستان او طالبان څومره اړیکې لري ډیر ټینګار کوه او همیشه به په سوشل میډیا یا ټولنیزو رسنیو کې هم له طالبانو او پاکستانی چارواکو باندې سختې نیوکې کولې.
او همدارس میناپال یو موده بلکې په کلونو په زابل ولایت کې د ازادي رادیو خبريالو.
بله، میناپال اماسي چې موږ ټول دی ژورنالیسان ورسره شناخترلو د سره به په ټلیفوني تماسونه ټینګول. د یو ښه شاعر او لیکوال و لاره ډیر خشیرونه ویل خېلی کني کولی دی ازادي رادیو خبريال وو دی ډیرو کلونو لپاره دی حامد کرزی دی ولسمشری په ورستۍ دوره کې د کندهار ته ولاړ او څو کالال ته د کندهار د اطلاعاتو کلتور رئیس وو. د کندهار د اطلاعاتو کلتور ریاست نو ورسته بیا راغه او د ولسمشر محمد اشرف غنی ویان شو. یو بل شم چې له دواخان منپال سره تړلې او په داسې حال کې چې د افغانستان د حکومت ویاندویان یا چارواکي ډیر کم چمتو کیږي چې رسنیو ته څرګندونه وکړي او خبرې وکړي. دواخان منپال یوازینی کس وو په دې ویاندویانو کې چې په ډیر اسانۍ ورته ټولو رسنیو لاسرسی درلود. ساده سړی وو، ساده عمر یې درلود، په اسانۍ ځواب وایه او هر وخت او هر کله یې له رسنیو سره معلومات شریکول. تر اوسه پورې د دواخان منپال چې یو لیکوال و، ویاند و، یو غیر رسامي کس وو، د قتل یا وژنې مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی. خو یوه یادونه مهمه ده چې څو ورځې مخکې وسلوالو طالبانو خبرداری ورکړی و چې دوی به د افغان حکومت په چارواکو باندې بریدونه زیات کړي. دا اوس معلومه نه ده چې د دواخان منپال قتل دی همدغه خبرداری نه ورسته چې رامنځته کیږي د همدې خبرداری او طالبانو کړي او کنه نور څوک پکې لاس لري.
البته په کابل کې خصوصا چې کوم قتلونه کیږي د اکثرو مسولیت څوک په غاړه نه اخلي.
بله، په کابل کې ډېری هدفي وژنې په ورستیو کې کیږي چې مسولیت او پرای څوک په غاړه نه اخلي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې په ډېر شدت جنگ روان دی او د دواخان منپال په څیر باندې ځینې کسان چې هغه خبره لري، نظر لري، فکر لري او یا داګیزی خبرې کوي له خطر سره مخ کیږي. په بیلابیلو ولایتونو او سیمو کې همدارنګ د لیکوالو، فرهنګیانو د قتل او وژنې په اړه باندې مثلا د پرون مګال اوروزګان نه ریپورت درلو چې په چورې ولسوالۍ کې یو تاریخ پو لیکوال او همدارنګه اقتصاد پو وژل شوی دی او د هغه مسولیت طالبانو باندې اړول شوی و، خو طالبانو رد کړه. وی ویل چې دا کېدای شي شخصي قضیه یو دوی پاړه باندې څېړنه کوي.
بله، د منپال دغه ورستۍ جمله به مو یاد کړو چې تاسو هم ورته اشاره وکړه. منپال د دې لپاره چې په خپل هم ژورنالیست نو له ځکه له رسنیو سره همیشه خبرې کولې، آزادي رادیو نور رسنیو سره همیشه حاضر و چې خبرې وکړي، د حکومت معلومات نور معلومات تور سره شریک کی. برخلاف دی اکثر نور ویندویانو، خصوصا دی ارګ دی اکثر ویندویانو خلاف د همیشه نظر څرګندو خبرې کولې.
څاروان سب دی رسنوی خبره، دی رسنوی خبره راغله، تاسو دی رسنوی یادونه وکړه. واکن دی دولت طرف ته دی معلومات پتر لاسه کولو کې غنې رسنې وخنا وخل ستونز سره مخ تی لاغي جملې نازادي راډیو هم وخنا وخل دی ستونز سره مخ کیږي او دواخان منپال یو لاغ کسان نو چې ډیر کلی دی موږ د ستونز جواب وله.
پرحل مننه ان صاحب له تاسو کور ودان را به شو بیرته خبرونی ته. د دې خبرونی چې هلمند ته ځانګړې ده، هلمند هم یو هغه ولایت چې مخکې مې په سریزه کې یادونه وکړه چې له سخت ناورین سره مخامخ دی. کوڅه په کوڅه جنگ دی، ودانې نړیږي، په ډیرو لوړو ودانیو کې اورونه بل دي، ډیر خلک وژل شوي یا ټپیان دي. اکثره جرأت نه کوي چې خپل وژل شوي کسان خاورو ته وسپاري یا ټپیان روختونونو ته ورسوي. په دې موضوع د بحث لپاره زموږ د خبرونې میلمانه دي مدني فعال او لیکوال شریف الله دوست، همدارس بل مدني فعال شاغلی آغا محمد قریشی، یو سیاسي شنان شاغلی بلال احمد خپلواک مو هم دعوت کړی دی، خو شاغلی خپلواک تر دې دمه ټلیفون ته ځواب نه وای. لیکن دو نور میلمانه مو شاغلی او دوست او قریشی د شیبه د ټلیفون لارې را سره دي. دواړو ته هر کله وایم. لومړی شاغلی قریشی، دا اوس تاسو د لشکرګال حال خبر یست چې وضعیت څنګه دی؟
سلامونه تاسو ټول اوریدونکو ته، سلام او درنښت. لشکرګا په ډیر بد وضعیت کې ده، لکه څنګه چې تاسو جریان کې یاست. لتیرو څلور ورځو دغه جګړه ډیر زیاته توګه څنګه چې ملکی خلک له پخوا څخه هم په ډیرو غټو ستونزو کې راګیر و، دغه ستونزې څو چنده سوي دي. خلک وژل سوي دي، ان د روختونو، د امبولانسونو او هر خلک چې لا ژوندۍ پاتې دي له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. غوی غذا، اوبو او نور د ژوند امکانات لاسرسی نه لري. هلته دومره بد ورځ ده چې پلار د زوی او زوی د پلار احوال نشي اخستلی. نو لشکرګاه په ډیر بد وضعیت کې دغه وضعیت لپاره د لشکرګاه د خلکو غوښتنه ده چې حکومت او نړیواله ټولنه رسیدګي وکړي او لږ تر لږه په یو داسې ډول باندې دغه جګړې چارې مهار کړي چې عامو خلکو ته زیان ونه وړي.
ډیره مننه قریشي صاحب. دو صاحب، ستاسو معلومات څه دي چې په ښار کې وضعیت څنګه دی؟
سلامونه درنښت تاسو د ازادي رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته او ښاغلي ملګری قریشي صاحب ته. دا اوس لکه څنګه چې قریشي صاحب تاسو په جریان کې لشکرګاه د شه په لوی ناورین کې دی، تر ټولو لوی ناورین دا دی چې روغتونونه تړل خو پرانیستې دي، درملتونونه تړلې دي، دوا او درمل نه پیدا کیږي، او نو د پرون دایسي چې وډیر لوی ستونګه د وینې نه پیدا کیږي چې زخمیان ته ورکول شي، همداسې زخمیان او ټپیان تر ډیره په سپټ نه پیدا کیږي چې هغه روغتونونو ته یوړل شي. د دې تر څنګ موږ یو دوه لوی بشري فاجعه او ناورینونه نورم لرو، هغه دا چې مندې د زیږون د پاره روغتونونو پرې نه څورکې ده، لږه په کورونو کې پاتې کیږي، هغه خپل تلفات لري، او دغه چې کته شي په جریان کې خپل دغه د کورونا ناروغي چې دغه ناروغان مریضان کړي، هغه ته درمل نه پیدا کیږي. په شار کې خوراکي توکي کم دي، د اوس د شار په څنډه کې یو لحظه څار په ترڅ کې یو ساعت نیم ساعت کله خلک شانډاو بس یم د اطراف څخه د ترکاری او سبزیجات راوړي، هغه سرواخ نور دکانونه تړلې دي. نو خلک په ډیر لوی ناورین کې دي، تر ټولو لوی ناورین دغه روغتیایي خدمتونه دي.
ډیر زیات مننه قریشي صاحب. په نن په دې شار کې دي غالیو یو مارکیټ، یو لوی ودانۍ ده چې تصویرونه په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوې دي. دا سوځیدلې ده او تر دې مخکې یو بل لوی مارکیټ او سوداګریز مرکز او هغه وسوځیدو. لدی د سیمه لمیږي چې ډېری ودانۍ هم نړیدلې یا سوځیدلې دي. همداسې ده،
جګړه په شورځي کې ده، جګړه په مارکیټونو کې ده، جګړه په دکانونو کې ده، د خلکو په کورونو کې ده. عملاً همدغه مارکیټونه داسې دي چې په یو مارکیټ کې د یو مارکیټ څخه د دولت کسان د جربان کې لبل مارکیټ څخه طالبان، یعنی هلته وضعیت دومره ترنګلی دی چې سړی خپل د لشکرګاه شار خلک په دین پوهیږي چې کومه ودانۍ د چا په لاس کې ده، کومه کوڅه د چا په لاس کې ده. دغه دوه درو مهمو جادو څخه پرته په ټول شار کې وضعیت دومره ناورین تاوشی دی چې عام خلک هم نه پوهیږي چې یو چا د رشی پتانوي یا په ملکی کالو کې روان نه پوهیږي دا دولتي کس دی او که غیر دولتي کس دی. نو په دغه سی یو ګونګ او خطرناک حالت کې بیا دکانونه هم سوځي، مارکیټونه هم سوځي، او یوازې دغه د غالي مارکیټ نه بلکې پر لشکرګاه شهر کې دوه درې مارکیټونه وره خسته دي چې تر دا اوسه پورې لا هم دغه ور نه دی مهار شوی. په نورو برخو کې د خلکو کورونو ته صدمه رسیدلې، د خلکو مالونو ته صدمه رسیدلې، او خلک په ډېر یو بد وضعیت کې ده. تر دې اندازې پورې لکه مخکې چې دوسته بیا دونه وکړله چې په ټول شهر کې په یو دوه درو کنجونو کې نانوایان دي، هغه هم په ډېر لوړ قیمت باندې جوړي وکړي او خلک رسیدګي رسې کولی چې ډوډۍ ځانته یوسي. ځکه دا جګړه داسې وه چې تاسو ځله لشکرګاه ته راغلې وه بیرته به مهار شوې وه. خدا تل د خلکو د توقع خلاف لشکرګاه شهر ته جګړه داخل شوې ده، او دننه د خلکو په کورونو کې، د خلکو په سوداګریزو مرکزو مارکیټونو کې، او د خلکو په شخصي ملکیتونو کې جګړه روانه ده.
بل صاحب ډیره مننه. دا شیبه سیاسي د سیاسي چارو شنونکو بلال احمد خپلواک هم د ټلیفون لاري را سره د خپلواک صاحب تاسو ته مرکلي وایم. شاغلیو دوست او قریشي د لشکرګاه وضعیت تناسب توزیع کړ، هغه مصیبتونه او مشکلات چې خلک ور سره مخامخ دي، حکومت توانونه چې پیش سوی دي، د دې اشاره وکړه. تاسو کې د جنگي وضعیت په اړه وایي چې فعلا موقعیتونه څنګه دي؟ طالبان په کوم ساحو کې دي؟ دولتي ځواکونه په کوم ساحو کې دي؟ په دې تیرو څلورو ورځو کې چې په شهر کې دواړه خواوې زور آزموي، تر اوسه پورې د دوی په مرچو کې او د دوی په موقعیتونو کې تغییر راغلی دی او کنه دی راغلی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ارزونه مخ کې تاسو ته استاذي د ازادي راډیو د لاري د افغانستان ټولو لسته بلخصوص ټول نړۍ مسلمانانو ته انسانانو ته سلامونه او نیکي وړاندې کوم. وکنم د هلمند ولایت وضعیت خصوصا د لشکرګاه شهر وضعیت په دومره بد حالات کې دی چې د خلکو نه سر خوندې دي، نه مال خوندې دي، هغه تجارانو جنسونه وسوځل سول، دکانونه وسوځل سول، او بلند منزلونه ونړېدل په بمباروي کې. یعنی یو ډېر بشري ناورین دی، ډېر یو بد وضعیت دی هلته. دا چې دوه شپې مخکې افغان امنیتي ځواکونه کمانډویان هلمند ولایت لشکرګاه ښار دا دغه حالاتو د کابو کولو لپاره تللي دي، نو تر اوسه پورې داسې پرمختګ نه لري. د سیمې دوی ته کنټرول لاندې نه دي راغلي. ښار اوس هم د طالبانو په کنټرول کې دی، خو یوازې دا دی چې طالبانو تر اوسه پورې څو وخت ځان سکوت کړی دی، په خاطر د دې چې کمانډویان دي هلته دوی په تلفات کې ډېر دغه ډېر څه شي ویني، جنگ ککوي، دوی ډېر دغه ویني، تلفات ویني طالبان. نو په دې خاطر باندې په کورو کې ځای پر ځای شوي دي، په بلند منزلو کې ځای پر ځای دي. طالبانو د قومندانۍ او د ولایت ترمنځ چې کوم سړک دی تقریبا 2 کیلومتره یا 3 کیلومتره کېږي، دغه سړک یې خوش کړی دی چې د قومندانۍ او د طالبانو د ولایت ترمنځ رابطه مات کړي. او نور سیمې ډېرې نه دي نیولې. طالبان اوس جنگ نه باندې کوي، پر بعضې سړکو باندې افغان امنیتي ځواکونه یا کمانډویان ګرځي، خو طالبان دغه مقاومت نه کوي ورسره. او تیره ورځ خپل طالبانو په خپل منځ کې خبرې په مخابرو کې سره کولې چې دا مشران دي دغه څخه ووزي، د لشکرګاه ښار څخه ووزي، چې کمانډویان راغلي دي. یعنې د دوی هغه مشران چې دغه کړی دي چې هغه د ښار څخه ووزي. خو نور کورو کې ټول طالبان ځای پر ځای دي او د خلکو د دغو څخه استفاده کوي، د کورو څخه استفاده کوي، او بلند منزلو کې ناست دي. او بعضې ځایو کې چې بیا د حکومت لاسرسی کېږي، هغه سیمې چې د دوی تر کنټرول لاندې دي، هلته هم دوی امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کړي دي. د خلکو د دغو څخه یې مورچې جوړې کړي دي، د جایدادو څخه یا د کورونو یا بلند منزلو څخه یې مورچې جوړې کړي دي. نو اوس دواړه یو بل ته په خزا کې سره ناست دي. نو نن سهار په لشکرګاه ښار کې د سایبري مارکیټ په نوم باندې یو مارکیټ دی چې هغه اور اخیستی و، د خلکو جایدا دغه و، مالونه پکښې کې و، د غالیو مارکیټ و چې غالۍ پکښې خرڅېدلې، او نور موبایلونه و نور شیان پکښې خرڅېدل. دې اور اخیستی و تقریبا په میلیونو روپۍ خلکو ته زیان ورسېدی. نو وضعیت ډېر بد دی، تر اوسه پورې هیڅ کنټرول نه دی پر وضعیت باندې راغلی. پر حالاتو کې هیڅ نه ده، طالب په لاس کې دی، تر اوسه کنټرول مکمل نه ده.
ډېره مننه دو صاحب. په داسې حالت کې د ټولو جنگي قوانینو خلاف عمل دی، دا چې شکیلې خواوې د خلکو له کورونو استفاده کوي، د خلکو په کورونو کې اړوي، د دوی له بامونو څخه ډزې کوي، یا په کورونو باندې بمباري کیږي. په دې اړه ستاسو تبصره څه ده او له شکیلې خواوو څه غواړئ؟
او د کورونو کې دی، د خلکو په مارکیټونو کې دی، دغه اوس د شار تړلی دی، او په میلیونونو ډالر خلکو ته سره او تاوان اوښتی دی. د دې تر څنګ شپږ تلویش و تلویش درجې د هوا ګرموالی دی، خلک د کورونو څخه وتلي دي، دا نه خیمې لري او نه هم د باد سرپناه لري. او د جنگ قوانین هغه خو واضح معلوم دي چې دا ما تاسو او دولس باید سپار نشي. دوی چې کومه لار بل سره لري هغه ورته وګوري، خو دولس باید قرباني نشي. زموږ غږ هم دا دی چې دولس سر او مال باید خوندي شي. دغه اوس برک نشته، خلکو چې کوم برمی استلی دي یا څاګان لري دغه څخه اوبه نشي راایستلی، د څښاک اوبه هم نه پیدا کیږي، پاکې اوبه خو پرېږده. ماشومان دي، دا اوس کوچنیان د نسناستو په سال ناروغي باندې اخته دي، چې مختوله د زخمیان لپاره د وینې د غنستلو دغه پروګرام وکړي. د زاړه سنجری او سپنسری چې دي، دا هم د خپل زړوالي په سبب باندې د خپل رقم ناروغي سره اخته دي. نو په مجموع کې کسړی وای د بشري ناورین هغه اوج دی په لشکرګاه کې. نو پر شکیلو غارز موږ ژغ دادی چې رحم وکړي پر خلکو باندې، خلکو ته د سارو مال ځان مرسوي. تاسو کده ځان لپاره هر ډول خپل هدفونه لري هغه ستاسو کار دی، خو موږ اصلا دغه د ولس خوندیتوب ته باید توجه وسي، او دوی ته فرصت ورکول سي چې د خپل ناروغان تر روغتونو پورې ورسي، او کوم مریضانو ته چې وینې ته ضرورت لري، چې دا نن اشد ضرورت وینې ته شته چې په روغتونو کې چې وینه پیدا شي د زخمیانو لپاره، همداسې دوغو میندو لپاره چې اولادونه زیږوي دغه د لوی ناورین سره مخ دي او دا سپین ږیرو سپین سرې نو او داسې خوراکي توکي نشته. د دوغو دپاره چې دوی رحم وکړي پر دغه خلکو باندې، دوی ته فرصت ورکړي، دوی د هدف نه ګرځي، دوی ته د ساکښولو د ژوند کولو وخت ورکړي.
بله ډیر مننه قریشی صاحب. مخکې شاغلی دوست ویل چې ډیر خلک بے ځای شوی دي، څومره خلک به بے ځای شوی وي، یعنی لشاره به وتلی وي؟ او شاغلی دوست اشاره وکړه چې هوا ډیره توده ده، 45-46 درجه ډیره وقنه چې ډیره توده هوا ده، او په دې حالت کې آیا هغوی کومه سرپناه به فکر کوي پیدا کړی وي او که په دشتو په سړکونو پراته وي؟
یو شمیر هغه کمی کورنۍ چې یا په حکومت کې پیسې پیدا کړې دي یا د زینو لارو پیسې پیدا کړې یا خپل پیسې لري، تجارت دي، بډای خلک دي، غوي خپل کورونه کابل او زینو او امن سیمو ته انتقال کړي دي، کندهار ته تللي زینو امن سیمو ته. خو هغه غریب او بیچاره خلک اکثریت یا ولسوالۍ ته تللي دي، د لشکرګاه شاو خوا کې امن ځای ته تللي دي. خو دا شی ډیر شمیر کورنۍ وس هم په لشکرګاه شهر کې چې یو ساعت یو ځای وي، بل ساعت بل ځای وي. داسې حالت هم د لشکرګاه خلک ویني هر ورځ چې ښځې لڅې پښې، ماشومان لڅې پښې، سپینږیر لڅې پښې، ناروغان لڅې پښې، له یو ځای څخه بل ځای ته انتقالېږي. زما دوستان هلته ستا هغوی یوه شپه یو ځای وي، د ورځې بل ځای وي، چې هر چې کورو ته جګړه ولاړه شي د دوستانو کورو ته ځي، که د دوستانو کورو ته جګړه ولاړه شي بیا بل ځای پناه وړي. یعنی دغسې یو بدبخت وضعیت دی هلته چې سړی هېڅ نه پوهېږي چې موږ کوم لور ته روان یو، او اخر به د ملکیانو او د عام خلکو په سرنوشت باندې شي کېږي.
مده مننه کورودان مختر دي چاوریدونکو ته ورشو. شاغل خپل واقع له تاسو څخه یو بل پښتنه هغه ده چې دا یادونه وشوه چې تاسو په خپل ویل چې ځینې سیمې کوماندوز واکونو نیولې دي، مثلا هغه عمومي سړک تاسو یاد کو دي، قومندانې یو دي ولایت ترمنځ هغه سړک چې دا دواړه برخې سره متصلوي، نو آیا په دې منځ کې ټپیانو ته زمینه مساعده شوې ده؟ آیا هغوی اوس کولی شي چې تر روغتونه پورې ولاړ شي؟
خبره داسې ده چې یوازې خو ټپیان خو په داسې سیمه کې یوازې نه دي پراته چې هغه یوازې پر دې سړک پر غاړه باندې وي چې دغه سړک
منظور مې هغه سیمې دي چې هغه سیمې دي هغه کورونه دي چې د دې سړک په شاوخوا کې دي، تمن چې په ټولو ښار کې خو به تصفیوي عملیات نه وي پیل.
نه نه په ټول ښار کې دغه نه دي سوي، خو بیا هم دغه سیمه چې وایي دغه سړک ته دوی تر کنټرول لاندې دي، چې هلته دوی د کومانی د ولایت ترمنځ رابطه مد وکړي، عام ولسم ته زمینه نه ده مساعده. خو بیا هم که پر دوی باندې ټکان کیږي، برید کیږي، نو امنیتي ځواکونه خو دغه ته سینې سپر کړي دي، هغه خو ولاړ دي ورته یا په زری موټرو کې تیریږي په ټانګونو کې. نو د عام ولسونو دپاره خو زمینه نه ده مساعده چې هغه ووځي. داسې کسان سه چې په کورو کې شهیدان ورته پراته دي، د خپل شهید تر اجرې پرې نسي وړلی چې په اجره کې دفن کړي، دغه کې خاورو کې وسپاري. او زخمیان ورته پراته دي چې هغه لکه دو صاحب چې وویل چې هغه د وینو ته شدیده اړتیا لري، هغه زمینه نه ده مساعده چې څوک راووځي دا یو مریض ته وینه ورکړي، نه په شپخانه کې وینه پیدا کیږي او نه هم تر شپخانې پرې زمینه مساعده ده چې خلک تر شپخانې پرې خپل مریضان انتقال کړي هلته یې ویسي. نو خلک په ډېر بد وضعیت کې دي، ډېر ستونزې لري، ډېر مشکلاتونه لري. هیله ده چې که ډېر وخت نسي کولای، موږ د دواړو لور څخه د جنگ د شکل خو څخه دا هیله ده چې د یو ورځې سلور بي ساعته د فار یا سلور ساعته د دوو ورځو د فار اور بند وکړي، تر څو د خلک که د سرپنازه لري که نه لري، خو د شتو ته ووځي، ریک ته ووځي، یو بل ځای بل قریب کړی دوست کړه ولاړ شي. هلته په یو سم په لشکرګاه کې بعضې کورونو کې چې امنیت ډېر خراب دی، بعضې ساحې چلته ډېر ټکو ټکو جنگ نشته، خلک ورغلي دي هغه کورو ته. په یوه کور کې 15 کورنۍ هم اوسېږي، په یوه کور کې 10 کورنۍ هم اوسېږي. هلته مجبور دي خپل قریبانو خپلوانو ته ځای ورکړی دي چې وضعیت هلته ډېر بد دی. نو زما هیله ده چې دواړه لوري که تل اوربند نسي کولی یا دا دغه دوام نیسي، دا جګړه دوام نیسي، نو د دوه شواروز د پاره یا یو شواروز د پاره د خلکو ته ټولو ته خبر ورکړي دوی لارې باندې خلاصې کړي، چې تر څو خلک د ښار څخه ووځي، بیا دوی هلته خپل زور سره وازمایي. نور هر څه د بینه ولاړه، هر څه خراب شوي دي، که نور جنګ کېږي نور به هم خرابېږي. د خلکو مالونه لوټ سوله، د خلکو کورونه بمبار سوله، د خلکو کورو څخه اوس داسې شوي دي چې سنگرونه جدی جوړ سوی دی دیوالونه نړیدلی دی د کور د وسیدو خونه نړیدلی دی نه ډیر بد وضعیت کې دی نو هیله ده چې دا دواړه لوري د سو وخت لپاره اوربانو کې د خلکو ته زمینه مساعده کې چاغه وزي یا نور ولایتو ته ولاړ شي یا هتراپ ته وزي ولسوالۍ ته چلته جنبونه نه وي وای خوندي ځای ته ولاړ شي در سو هلته مالونه خو دلته لوړ سول خو یوازې هلته سرونه بچ
بله ډیر مننه شغوشتنه ده که شکیل خوایي ومني او په نور دنیا کې ممدا چې د چکل جګړه ډیر تیز وی او یو خو هم نه بریالي کی شي نو بیا موقتی اوربند کوي ادي خپل د ملکانو دومره خیال ساتي دومره توجه ملکانو ته کوي چې وګي ادي خپل خواړه تر لاسه کړی یا درمل تر لاسه کړی یا خپل سرونه وباسي لاندې خبرتیا ورسته تاسو درنو اوریدونکو ته د ټلیفون شمیرې اعلانوم او زموږ ملمانه دي مدني فعال او لیکوال شاغله شریف الله دوست مدني فعال شاغله آغا محمد قریشی او د سیاسي چارو شنونکو شاغله بلال احمد خپلواک
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د ټلیفون شمیرې د 0993235340 بل شمیره د 0923255555 د سکایپ له طریقه هم کولای شئ لمر سره تماس ونیسئ radio.azadi. اول د ټلیفون لاري یو اوریدونکو دی تاسو ځان راو پیژنئ ازادي رادیو مهرباني کوئ صاحب تاسو له سټوډیو سره وصل یاست خبري وکئ مهرباني کوئ صاحب شاید زما ځخ ناوړی او دوی هم خبري نه کوي د سکایپ لاري هم یو اوریدونکو لرو تاسو ځان راو پیژنئ
سلامونه او نیک هله محترم تاسو ته استاذو ملمنو
سلامت اوسئ مهرباني کوئ لکم زه
قبل نه مې اړیکه نیولې محیدین خبرې کوم
شه محیدین صاحب مهرباني
مننه لکه څنګه چې ملمنو ویلې دغه د جګړې ور په ملمن کې ډیر شوې ده او متاسفانه چې ټول تلفات ملکی خلکو ته وښتي دي نو هداقل ک نور څه نوی هغه د ملکی خلکو لپاره د یو ورځ یا یو څو ساعت اوربند وکي چې د ملکی خلکو لپاره لار خلاص شي او دوی خپل زخمیان او مړي خپل ځایونه ته ورسوي نو دغه غوښتنه مې وه
ډیره مننه موایدین صاحب کور ودان بل اوریدونکو لرو تاسو ځان راو پیژنئ آزادی رادیو
الو سلام علیکم
و علیکم السلام مهرباني کوي لکم زای خبري کوي
پاتنه خبري کوم لغدنی ته ما دا هغه ارزو ده کوم اعلان چې سمي سعادت کړی چې باید چې تاسو لکار او تی او خار خاري کوم ډیر شدید جګړه کوي ما دای چې په کاو نو کاو خلک باید لکار ودی تای نه ودی لکار او تای دوه ځاتې د وریار په باغران کې خپل مشاکره کې ورته طالبان په دروازه یې کوټه کوټه دی ورې دی ورته معلومه کی چې دای لکاو نو کاو خلک باید خدای دې خپل واته سو نفر لکار نشي استل خپل اسکر او دا غادي و باید چې اتې دی ورې او لا چې باغران کې خپل مشاکره کې
خوتو لسمه ورې دې ور سره معلومه کی چې هر رقم کی دا غره کوي ډیر مننه خبرې دې مت تکرار او یو ځل دې وکړې عین خبرې دې بیا تکرار کړې ډیر مننه بل اوردون کې تنوبات ورکو او خوشاله بشو چې د هلمند خپل وسیدونکو کې ټلیفون وکي د خپل سترګو له دلې حال بیان کی مهرباني کوي ازادي رادیو مهرباني کوي د تاسو ټلیفون لکه چې قطع شو خیر بل اوریدونکو حمله رو ځان راو پیژنه آزادی رادیو د خبرونه ولایت په ولایت ده او هلمند ځانګړې ده اوریدونکو لرو ځان راو پیژنه متاسفانه چې دوی ټلیفون قطع شو خو بل یو ته باور شو ځان راو پیژنه رادیو لري شي ل رادیو لري شي کني بیا مجبوری شو چې تاسو ټلیفون قطع کو ل رادیو لري شي لطفا
بلستانم
مهرباني خبري وکي وس
بلې سلام عليكم
وعليكم السلام
زه پوند زلان مې تاسو زموږ درکړه ده خو نه فکر ده کوم شي
چې سيد مننه کور ودان سلامت اوسئ اجازه ورکړئ چې د هلمند خپل وسیدونکو ټلیفون وکي تاسو دې کله د کندوز نوبت راغی بیا تاسو ټلیفون وکي کدي هلمند په ځانګړي ډول د لشکرګا وسیدونکو ټلیفون وکي نو خوشاله بسو مهرباني کوي آزادي رادیو لرادیو لری شی لطفا کنه بیا مجبوری شو چه ستاسو تلفن قطع کن. خیر دوی هم لکه چه تلفن تا جوابونه ویو او ده تلفن آوازیم تید نکو ده سکایپ لاری یا وابریدون که لرو زن راو پیشنه یا آزادی رادیو
سروان سه محترم سلامونه تاسې ته هغه خواږه ملګری چې ازادي نه زما اوستا واس ته غوږ دی او ټولو مینوالو ته خاص ځانګړي سلامونه کوم دا
وخت نیک مرغه مهرباني کوي مهرباني لکم ځای
قربان دې شم سروان صاحب زه خو اسد الله صاحب هم د لغمان نه رازم سروان ته ګوره هلمند چې موږ څومره فکر کوو کنه د ډیرو غټو ولایتونو نه یو ولایت شمیرل کیږي چې سروان سه محترم دې ته قوي اداره پک
الی اواز مو ناوریدل کیشی متاسفانه
پر دی سروان صاحب دما واس خو درزی سم
اواز مو راضی خو پمنس کی قطع کیشی ادامه ورکی
امننه سروان صاحب دما لن نظر داد چالت پر دی بچی وشل کیږي سارن سروان صاحب محترم ولی پختنه نشته دا چې قومندان د امنی او لسوال او دا ټول مونږ ته اسه دا رسنۍ او ته ټول ته بس دوکي ورکی چې هغه کې آرامي ده دا وسم زه د اردو سربازانو سره ملګرو دوستانو ته مونږ خپلوان دی ته په هلمند کې زنګونه مرته وهل سروان صاحب بیس حالات ډیر خراب دي بس ورو عوام بمباری کی دغه مسلمانانه خو مسلمانانه سوګم پختنه نه کوي د خلکو سترګو کې
سای سو ډیر مننه کور ودان سلامت وسې یو بل اوریدونکو د ټلیفون لاري اورو بیا به ورشو ملمنو ته خبري وکي
سروان صاحب سلامونه تاسو تاسو ګران ملمنه سروان صاحب ته باورک د څو ورځې کې په فیسبوک او انټرنیټ کې موږ اورو تاسو سره دوسته اورو ادوار خالص ته اردو د کټالوګ د ځوانانو جرګیزه افغانانو جرګیزه پر څه پښتانه کتلان کېږي دا خو یې تاسو خپل ولسمتر غنی ملامت او مچ څولې ونه کوي دا ولیا ز پر مخ راپون یاد دې جوړوم پرې څه کې بعد پر کنا کنا سره غلې پر اساس اصلي موضوع ته سروان صاحب او زما د ملت سوال دی چې زهر په دار په خپل کې درنه وي ملت هغه سره ولا د خپل درنه ده او څه دې معلومي طالبان خپل درنه ده حکومت هغه تر څو چې قانون مونږ نشي نو ته خلي ولایت یو
مننه ډیر مننه اواز موم ډیر واځي نه دی خو هله چا زموږ ملمنه تاسو په خبرو پوښي وي اوس په وښو ملمنو ته لمړی قریشی صاحب تاسو تبصره سره لمړی اوریدون کې خو دی اوربان غشتنه وکړه دا غشتنه خپلواک صاحب هم وکړه چې اډیقل یو موقتی اوربان دی دواړه خو به وکړي دا چې فکر کوي چې دواړه خو به په اوسنی حالت کې چې په کوم حالت چې فعلاً په لشکرګاه حاکم دی په داسې حالت کې اوربان وومني
څه فکر وکوم چې یو لنډمهاله اوربان دی هلته شونه وي او دواړه لوري ډیر په زور کې دي او هغه جګړه کوي او په دغه سیوه حالت کې فکر کوم لنډمهاله اوربان ممکن دی خو دغه ستونزه ورته په کندهار کې هم شته خو ممکن په یو څه تفاوت باندې دي ته ورته په بغلان کې دغه ستونزه ده او په د هیواد په ګوټ ګوټ کې دا مسله ده کچیرته موږ غواړو چې یو شی حل لري ته ورسې غواړو چې ټول افغانان په یو جبه وایي چې جګړه د حل لار نه ده کچیرته جګړه د حل لار وایي تیر څلويشت کلونو کې به افغانانو ډېر ښه ژوند لرلای ښه خبره ده چې ټول لوري توافق وکړي او په دې باندې توافق وکړي چې د مذاکرې میز یو ځانګړي د حل لار ده او د مذاکرې پر میز باندې موږ یو حل لار ترې شدلای شو نو موږ ډېر امیدوار یو چې هم افغانستان کې سرتاسري اوربند وسی چې هم د هلمندیانو او هم د هر افغان سرخوندي سي او هم په ځمن کې د مذاکرات الله لري موږ د افغانستان د اوسمهاله او بهراني جګړه او لنجا حل کو او یو باثبات یو 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 منظم سیستم ولرو چې ټول خلک پر راټول شي ټول خلک قناعت پر ولري
بله سلامت اوسه شغله دوست بل اوریدون کې مو ویل چې د په هلمند کې د میوان قلو اردو قومندان وو ویل چې خلق دی لشار ووسی د په نظر دا شغوشتنه نه ده باید خپل اردو دی ووسی ځواکونه دی لشار ووسی فکر کوي چې دا مناسبه حل لار ده
یا زه اصلا جالب ده چې د ثانیت سره ګوري طالب وای وای ته حکومت ته صحیح سو ووسی حکومت وای د طالبان ته صحیح عمل اندازه خبرې دي دا ووس وصوله ساريان دي چیرې ولارسي پرمځکه باندې ځای نشته نو هغه ته د دې سایه سوز دا وای د دې سایه سوز او چیرې ولارسي تاسو وګورئ دغه ووس په عمومي توګه شار وره کیږي دا ووس ووت شروع دی پر شار کې ورګل سوی نه دی دا وسم بلمبل بلیجی او دا چتومره غزیږي او قربانی ولستی یا رندې بمباری دی یا رند پیرونه دی یا ډول چری دو دغه اصله د الله رنه وزلګوره کچيري دا کومندان صاحب دا خبره کی دو توغه به امکانات لري نړیواله ټولنه به د تشاولاړي دغه خلکو ته پاره چې توا ووزه دغه پر لشتر لږه یو خیمه لري چې هغه د باندې ووزي دا اوس په کوڅو کې د دیوالو سایه ته ناسي یا د یو درخت سایه ته ناسي ماشومان مریض دي د پر کرکم ناروغي اخته دي خوراک نه لري تشاک نه لري د تشاک پاکي وبخو ډېر ده حتی د تشاک وب هم نه لري وچ ټوټي هم نه ورسیږي بیا هم حالت ده سیمیز دودونه دي چې یو د بل لاس نیوي کی چې هغه ولا ټوټي شرکی په یو کور کې وکړي هم ستا دا خپل دغه ډېر لوی تجمع رکم ناروغي او مریضوي لامل کیږي او د وژ مهال د پاره خپل دا یو لوی ناورین رامنځته کوي د زما په ټوله کې پر نړیواله مرستندوی ټولونو ځاګ دی چې د خوراکي توکي واسطه د دې ناورین د پروختای ټولونو می ځاګ دی چې سرمالو دوا واسطه یو د ویډیو په برخه کې او پر شتلو غار مزاغ دی چې د ولست سره مالته پام وکي او ولست نور قرباني نه کی
ډیر مننه شغله خپلواک دی ورستی او دن ک چاغه هم خپلواک نمیشه او همیشله هرات ټلیفون کوي او همیشه هم دی طالبانو ننګ کوي دوی ویل چې ولسمشر غنی ملامت دی چې اوربان دی ونه مانو اصول ونه کړ او دا هم ویل چې هغه خوا چې پلای درنوي هغه خوا ته دی ټوله واکو قدرت وروس پارل شي دا بل خوا دی لواک تیر شي او د په نظر وس طالبانو د طالبانو پله درنه د حکومت له حکومت تیر شي ورته دوی ته څه وایست تاسو مر سره موافق یاست بلال احمد خپل واکسب
ډیرو بخش ما فکر وکړ بل چا سره
bale تاسو
خبرې کوي
مهرباني
او ډیرو بخش که تاسو ورې بیا سوال تکرار کړئ
روسي اوریدونکو ویل چې ولسمشر غنی ملامت دی چې سولې ونه منله او بلې دا ویل چې هغه خوا چې پلای درنوي نو ابل خوا دی واکور وسپری د په نظر طالبان د طالبانو پلای درنه ده حکومت له حکومت ته تیر شي او طالبانو ته دی واکور وسپری
دا به ممکن نه وي او دا به د حل لار نه وي چې طالبانو ته واکور سپارل کیږي دلته موجه یو وردلرو دلته یو منظم سیستم سره یو منظم سیستم ته او پاس بل خبره ده چې دلته شل کال خلکو قرباني ورکړي د بیان د ازادي لپاره د جمهوریت لپاره او نور د لاسره وړي نه چې په دې حکومت کې ستا د دې لپاره ډېر قرباني ورکول شوی دی دا چې شل کال بعد برته طالبان ته واکور سپارل کیږي او هغه هغه د شل کال مخ کې موضوع وي تل ورځ کال مخ کې چې طالبان پر سر د قدرت و نو بیا د شل کال قرباني هیڅ معنی و نه درلودله نو شو خبره دا ده چې دواړه لوري په خپل منځ کې سره کښینی او توافق وکړي پر یو داسې حکومت باندې توافق وکړي چې د دواړو سره یو تر خپل غشتونه تیر شي او بل لوري تر خپل غشتونه تیر شي او یا کاغذ چې نسې کولای دوی دوا واکېنه موافقه ته دواړه لوري نسې سره رسیدلی ځکه دا کتر خبرې وي چې دواړه سره کښینو سره سو میاشتې جریان وکړي خو تر اخیرم جنگ نور شه دا تومن دی خو لاسره وړنه نه درلودله نو زما په نظر شه خبره دا ده چې وساده زیات سیستم وسه د طالبانو تر ولکې لاندې دی په خوکه طالبان دا ایده درلودله چې موږ شارونه یا ولسوالیانه ټول د حکومت سره دی یکه انتخابات کیږي چې شتیج نو د دوی به د دوی په ګټه باندې ارته کیږي یا سیستم ګرځ د حکومت په لاس کې دی شه خبره بدایوي چې په ټول ولسوالیو کې او په ټوکل کې په ولایتو کې انتخابات وسی داسې انتخابات وسی چې هغه شفاف وي او دغه څخه یو لوی جرګه جوړ شي او لوی جرګه د افغانستان لپاره تصمیم ونیسي او د افغانستان سرنوشت هر وخت د افغانستان ولس خپل نه معلوم کړي د بهرنیانو معلومه ده هر وخت د افغانانو په ځان تمام شوی دی او دلته هیڅ کوم په افغانستان کې نه غواړي چې د بهرنیانو لاسوهنه وکړي طالبان د دې څخه ډار لري چې په دې وسنی حکومت خارجان سپورتی نو دلته بارنیان لاس دوی بارنیان دلته استخباراتی او نظامی او نور حضور دلته ولري نو موږم دا نه غواړو ولسمم دا نه غواړي شاید حکومت کې بعضی کسانو غواړي بعضی به نه غواړي ښه خبره دا ده چې د ولسمو په لاس باندې قدرت ورکول سي ولسمو ته د افغانستان د راتلونکي لپاره سرنوشت افغانستان ولس خپل وټاکي
بله نو آیا طالبان په انتخاباتو باور لري او خو همیشه انتخابات رد کړی دي
خو طالبان زما په نظر په دې به باور دي چې ټول سیستم د حکومت سره وي او ارته د حکومت سره وي موږ ته د وسه په اطرافو په کلي کې ژوند کړی دی او هغه خلک زموږ ته د اطرافو د کلي خلک راڅخه راضي وي هغه د رای پور کولو بیخي نه پوهیږي هغه په دې چې باندې کین نه لري هغه انتخابات ستنه راوځي د شارو خلک رای استعمالوي او هغه اکثره د حکومت په ګټه باندې استعمالوي نو زه وایم چې ټول خلک یعنی جبرتی د افغانستان ملت ته تقریبا در 50% اضافه خلک په انتخاباتو کې ګډون وکړي چون چې په دې کې زیاته برخه د طالب تر ولکې لاندې ده په شارو کې به یولس میلیونه کسان ژوند کوي نو افغانستان څلوېښت میلیونه نفوذ لري
ډېره مننه مننه خپل واتساپ اوس تاسو مخکې یادونه وکړه چې یو ډېر خلک بې ځایه شوي دي په دې خبرونه کې دا یادونه وشوه او شاید ډېر خلک د اوغو ساحو ته تللي وي چې د طالبانو په کنټرول کې دي لکه ولسوالۍ دو صاحب آیا په دې اړه معلومات لري چې د طالبانو ساحو ته چې خلک تللي دي طالبانو له خلکو سره څه مرسته کړې ده د خوراک د سرپناه یا په بله برخه کې اوس خو لکه څنګه چې مخکې خپلواک صاحب ویل طالبان ډېری ساحې په کنټرول کې لري بندرونه په کنټرول کې دي ګمرکونه په کنټرول کې دي شاه اواید هم لري
خو دخلګو څخه دخلو څخه مونږ دې اوریدل چې د دوی سره د مرستې شوی خو یو شی چې دی په اغوستمو کې اوس جګړه نسته او خلک کولای شي چې په کټه راووځي او هغه دی ژوند وکړي او کوم خپلوان چې لري د خواخوږی لمه یو د بل سره برسته وکړي
بله قریشی صاحب ستاسو معلومات سری آیا طالبان لکه دا ډول مرستي او یا نور عامل منفعه خدمات خلکو ته وړاندې کوي او کنه
سروان صاحب تاسو په یوه شی خدمات یو سیستم غواړي یو اداره غواړي مدیریت غواړي منابع غواړي دا ټول هغه مسایل دي چې عملا طالبان پلاس منابع هم وي د هغوی د مدیریت وان وصل دوی سره نشته دوی نسی کولای شي په کلو باندو کې د روغتیا سیستم هغه سي معیاري مخدیوسی چې څنګه د خلکو اړتیا وي دې تورته د معرفت سیستم دې تورته د نور سیستمونه هغه سیستمونه چې هم په نیمجوان د ډاره باندې په کلو باندو کې فعال دي هغه ماغه سیستمونه چې له خاص موجود و لستر لږه د خلکو غشتنه د ټولو څخه داده چې د عام خلکو ژوند هغه وخت مسلون کېدلی سي چې یو سرتاسري سولوي او یو سرتاسري ملي سیستم موجود وي چې د ټول خلکو پر توافق وي هغه صورت کې بیا یو دولت کولای شي چې خدمات
لیکن قریشی صاحب یو خو سیده چې تاسو د کلینیکو پروژې خبره کوي یو دا چې عاجل مرستي دي چې دولت په ځینو مواردو کې کوي یا نړیوال مرستندوی مؤسسې کوي سوال دا چې په دې برخه کې آیا دوی کومک کوي خلکو ته غله ورکوي خوراک ورکوي سرپناه ورکوي په دې برخه کې او دوی د هر ولایت لپاره والی لري ولسوال لري دا شانې ټاکلي دي
کلی او باندې کې هیڅ ډول خدمات نشته یوازې یو ډول خدمات شته هغه د سره صلیب نړیواله کمیټه پر کلو باندې کې چې څوک وژل کیږي هغه ملکی دي که نظامی دي او که غیر نظامی دي هغه په مرستو کې خلوي تخپل ځای کوي همدا یو خدمت شته چې موري ورسول چې هغه لم پر وخت باندې رسول کیږي کله کله دا شي چې بيخي مور بوې نیولې به دوی انتقال کوي همدا یو خدمت شته بل هیڅ ډول خدمت د عامه خلکو لپاره نه وړاندې کیږي
بله ډیر مننه خپلواک صاحب تاسو ته درګرځم څه اټکل کوي چې د هلمند د خوسند مرکز دا جنگ به په لندو ورځو کې پای ته ورسیږي
دا که ارول ار اډاله دغه لپاره جنگ کوي چې بریا ته به ورسیږي زه فکر نه کوم چې دا به ممکن وي ځکه دا مخزوم توجه وسه دغه تعوش ته د لشکرګاه تعوش ته چې هغه یو د کمانډویز وکونه یو ورځ لري و هغه وسم د لته ځای پر ځای دی او که جنگ نورم شه د ممی شاید نور کسان راو ستول شي او المنته نو او طالبان هم د تخپل ټول زورې ازموي چې باید دغه دوی د لشکرګاه شهر ونیسي نو که نیسی هم هر داله بریا ته رسیږي کامیاب کیږي په لشکرګه کې نو هغه په ډیره غټ قرباني باندې ویم به خپل هغه قرباني ورکی ام به هم لسونه په شکه ډیره قرباني ویني خو د لشکرګه خلک خصوصا د څو نفر کمانډانان چې دغه هغه دغه سره چې طالبان هم کدا کسان ونیسي ژوندې ونیسي هم ما په نظر ژوندې نه پرېږدي هغه کسان د خپل سب دې ته ایښی دي چې موږ به درا ساته پرې جنګیږو تر څو ژوندې یو نو که هغه دومره قدر مقاومت کوي ځکه ډېر بد فشارونه پر لشکرګاه باندې راغله دا څو ورځې ډېر فشارونه راغله چې هغه نه تسلیم سوله او نه جنګ پرېښوي نو اوس هم د مطمئنې مې چې هغه تر هغه ساته پرې د خپل وین تر اخري ساعت کې پرې د مخالفینو سره جنګیږي خپل د مقابل لوري سره جنګیږي په اسانۍ سره نور پرېږدي او که طالب هم باسي اوس حکومت په زور باندې زه فکر نه کوم چې په اسانۍ سره دی ووځي طالب ځکه په کورو کې دی پر ځای شوی دی په ټول ښار کې دوی دغه سوي دي ځایونه یې ځان ته نیولي دي دغه ځای څخه یې په جنګ هیستل ډېر ستونزمنه خبره ده ډېر مشکل به وي نو که چیرې خپله همداسې فشار باندې راشي همدغسې ښار پرېږدي هم به د دوی لپاره ګټه وي هم به د ولسونه نه وي په کښې کې زیانمن څه وي ځکه په ښار کې جنګ د ولسونو د تباهۍ لامل ګرځي ولسونو ډېر زیان په کښې کې ویني نو ښه خبره دا ده که حکومت نه پرېږدي لشکرګاه طالب تر شا سي او داسې برته پرېږدي
بله ډېر مننه قریشي صاحب ستاسو اټکل سره چې په لنډو ورځو کې به د لشکرګاه جنګ ختم شي او که فکر کوئ چې تر هغو پورې به دواړه خواوې جنګ ته دوام ورکړي چې ټول ښار لوټه لوټه شي
دا د دواړو لورو په امکاناتو پورې اړه لري ځکه کومه چې تاسو خطرناکه جګړه هغه ده چې هغه د کلو بانډو کې وي او یا د خلکو په کورونو کې وي دغه ډول جګړه چې کوڅه په کوڅه باندې جګړه وي کور په کور جګړه وي او مارکیټ په مارکیټ باندې جګړه وي او اکثریت کې مې تمایلونه باندې فرصت شوی وي نو زه فکر کوم چې ژر امید نشته چې دا جګړه به پای ته رسیږي خو احتمال یې شته چې د دوو اونیو په اوږدو کې به دغه مسله یو طرف ته شي او په لشکرګاه کې به لږ تر لږه بیا خلک خپل کورونو ته راستانه شي
بله ډیره مننه او دو صاحب تاسو څه اټکل کوئ تاسو هم له شاغلو خپلواکو قریشي سره موافق یاست که بل نظر لرئ
تر اوسه پرې خو چې موږ صحنه وینو په صحنه کې شکیل غاړي ټوله په ډېر شدت روان دي او ټوله د بری لپاره خپل حد الوس توان کوي خو بیا به وایم چې دغه د وس او د دوی د توان شدت او خفت دا پر ولس باندې مصرفیږي چې ښه بېلګه یې موږ د نن سهار وور دی چې تر اوسه پورې د لشکرګاه ښار په زړه کې د صابري مارکیټ چې دا د کالونو اونور دا اوس هم روان دی دا اور دا دی نو که دغه رقم حالت وي چې دواړه کوښښ کوي د خپل بریا دپاره او هېڅ تن نه یږدي نو دا 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 به نور پیچلی کېږي دا جنګ به نور پیچلی کېږي او زاد دی ولست رسیږي د زموږ پر شکیل غاړو ژغ دادی چې افغانان یا ستراسي یو پر بل باندې درسوي ولرو که اوس مهال وو ور باندې سکولای لشتر لږه پرې دغه سي د وی ورځ یا دوه ورځ یا درو ورځ لپاره یو ور باندې وسې ترڅو دا کسان عام ولست یو څنډې ته سي او مصاري لشتر لږه خوندې سي مال خو هغه دی وسم لولو پکیږي او د دې به هیڅ کوم د دې ځان تاوار دي څوک مرتوار لکه
په فاشنې سره سلامت اوسه خپلواک صاحب طالبانو مخکې کندوز شهر د لنډ وخت لپاره نیولې ده فرای هم دی ډیر لنډ وخت لپاره ونیولې لیکن کله چې پوه شول چې نشي ساتلې تریو وتل لیکن څه فکر کوي چې لشکرګاه د دوی لپاره څومره اهمیت لري خصوصا که په داسې شکل سره دوی نیسي یا د دولت لپاره څه مهمه ده که ټول اتیا فیصد نوي فیصد هلمند طالبانو نیولې ده نو دا یو لشکرګاه شهر چې د دوی په لاس کې وینو څه اهمیت ورته لري
لشکرګاه هلمند ولایت چې دی د افغانستان له سمه برخه تشکیلوي د مساحت له نظره او ډېره ستراتیژیکه سیمه ده نو په دې خاطر باندې حکومت هم نه غواړي چې هغه سیمه ژر د لاسه ورکړي باید پر هغه څه پر ټول هلمند باندې نه وي یوازې په لشکرګاه ښار باندې دوی حاکم وي چې تر څو د ولایت نوم باندې یاد دی چې د ولایت مرکز یې زموږ په لاس کې دي او د طالبانو لپاره مهمه سیمه ده چې ځکه دوی اکثره هغه د هغه ځای څخه دي د طالبانو او طالب چې دی نصري سرچینه هم د هلمند څخه اخیستل کیږي. نو په دې خاطر باندې دوی چې کوم نور ولایتونه لکه کندوز ولایت مثال تاور کی، فرا ولایت او بادغیس ولایت ولې مثال تاور کی، هغه داسې و چې یوازې طالبان ته شار پر رااله، په شار کې کوم هدف ترلودي باید دوی کې ما بسونه مات کړل، هغه هدف او لشکرګاه چې دی، لشکرګاه دی د فار ډیر ستراتیژیک سیمه ده، او لشکرګاه ما په نظر دوی لکه څنګه ولسوالۍ چې د لشکرګاه ټول سکوت کړی در اوسه پر هغه باندې حاکمیت لري، نو دوی غواړي د لشکرګاه شار هم سکوت کړي، د ها خاصخه د حکومت دغه راټول کې حکومت نو په هلمند کې ماونه وسیږي. نو دا غوښته خبره دی چې د لشکرګاه خپل تشکیلونه جوړوي، پر کندهار به پلان وي، زابل به پلان وي، نور ولایتونه به راځي، به دا چې تاسو دا خواسته خبره راټولوي. نو ډیر مهم ولایت دی، دوی د فار لشکرګاه ډیر مهم ځای استعماله.
بله، ډیر مننه د سیاسي چارو شنند شاغلی بلال احمد خپلواک، مدني فعال شاغلی آغا محمد قریشی، او عبدالرز مدني فعال او لیکوال شاغلی شریف الله دوست چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. له تاسو درنو اوریدونکو هم ډیر منندوی چې ټلیفونونه مو وکړل او خبرونه مو اوریدل. په بل سات کې به ظریف نظر وي در سره بل خبرونه سری پل او همدارس بامیان ولایتونو ته ځانګړې ده.
دنیا حکم چلون کو خلقو ایٹم بم طاقت لرون کو خلقو دنیا زمون گا یو شریک کلے دے زمون پکلی کی شرم چھوڑوئی زمون پکلی کی شرم چھوڑوئی زمون پکلی کی شرم چھوڑوئی زمون پکلی شرم جوڑوئی زمون پکلی کی شرم جوڑوئی زمون پکلی کی شرم جوڑوئی زمون پکلی کی شرم جوڑوئی The leaders of the world The possessors of atomic power This world is our shared village Don't bring violence to it Why break the silence in it Please don't break the silence in it Please don't break the silence in it
تخپل هر سودا بس پخاتل ژوند لسن نا سزا مور کوي دنبی ژوند دنبی فکر پټال د غلامۍ تصور مزنګ وای مونږ خو بنو ل تصویر جوړو زمون تلاس قلم مور زوي زمون پکلي کې شرم جوړوي زمون پکلی کی 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 شرم جوړوي
Just for your own greed and lust don't punish innocent lives children, mothers and wives. Don't give slavery to our liberal thoughts. We're drawing new dreams and hopes. Why are you snatching that pen from our hands, destroying our lands?
رنگو نور تخلا گانو دنیا لگی لگی فضا کے مبدلوئی داد گلونو ما شمانو زانگو دسرو بادونو پڑیر موت روئے داد نازونو ادا گانو نڑے دبدرنگی پدڑو ما خڑوئے زمون پکلی کے شرم جوڑوئے زمون پکلی کے شرم جوڑوئے